ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې غړای کې زه مجید بابر یم خبرونه د بوريوال نه
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملک کې د رښتونې جمهوریت ترمنځ کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. برطانیه وایي له افغانانو او په ځانګړې توګه افغانو ښځو او نجونو سره څه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کوي. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن انګلینډ له سریلانکا سره لوبه لري. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملک کې د رښتونې جمهوریت ترمنځ کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ډیر غزي خان کې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې وکړه. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړ چې په درغلیو راغلي اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
اگر حکومت ہوگی
که حکومت وی نو ستاسو د ووټ په بنیاد بوي، لیکن که ستاسو رای غلا کیږي او د خپل مرزي نتایج جوړیږي او په هیواد داسې جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي، نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د پاکستان مسلم لیگ نن مشر شیبا شریف دی هم دی جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو په هوارولو کې ناکامه شوی دی. دوی ویل چې د ولس په زور به دا حکومت ړنګوي. خو د تحریک انصاف حکومت وایي دوی په درغلي نه دی راغلي، بلکې د دوی په وینا د حکومت مخالف ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلي پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچمیش تاسیمه پنجګور کې چاودنی لږ تر لږه 2 تنه وژلی دي. د پولیس چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 1 ناوخته سوی دي چاودنه کې 2 عام کسان وژل سوي او د ملیشیا ځواک 3 عسکر ټپي سوي دي. د چارواکو په وینا د چاودنی هدف هلته د ملیشیا ځواک د عسکرو موټر و. چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په کراچی کې میشتو بنګالیانو د شناختی کارډ نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د اکتوبر پر 1 د کراچی پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دې دوی ته شناخت کارډونه ورکړي. د دې غونډې جوړونکي بنګالی اکشن کمیټي مشر فیروز بنګالی مشال رړې ته وویل چې دوی له لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي، خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي. دوی ویل د بنګالیانو شناخت کارډونه نه جوړیږي او جوړ سوی دی هغه بیرته بند سوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید څمود وړاندې په کراچی کې خبری غونډې ته ویلي وو چې کابینه به د بنګالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د پاکستاني شناخت کارډ جو ورکولو یا نه ورکولو پریکړه کوي. بنګالی اکشن کمیټي وایي په پاکستان کې د دوی شمیر 15 لک دی. برطانیا وایي له افغانانو او په ځانګړې توګه افغانانو ښځو او نجونو سره څه باندې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برطانیا د حکومت د اکتوبر پر 1 ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله خپره شوي بیان کې کړې ده. په بیان کې راغلي چې دا څه باندې 8 میلیونه ډالر د هغو مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان شوی وي او دا به د ملګرو ملتونو او سره صلیب له لارې افغانانو ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 200 میټریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي په 12 پروازونو کې افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته ورکړل شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونه او 1 لک خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان ته نور روغتیایي توکي هم ولېږي. او وروستی خبر د لوبو د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن انګلینډ له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9 بجې په شارجه کې پیلېږي. پرون په لومړۍ لوبه کې افغانستان نامیبیا ته په 2 منډو ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې نیوزیلینډ له هند څخه په 8 وکټونو لوبه وګټله. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار پوریوال کاکړ وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني راوړي. د دې ترڅنګ زمونږه د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدل شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورځو. تیر ورځ د اپوزیشن گوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک په د پنجاب په ډیر غازی خان کې یو حکومت مخالفه جلسه کړی دا او دا د هغې تحریک یو برخه وه چې دغه د اپوزیشن گوندونو اتحاد په ملک د ګرانۍ له امله د حکومت پر ضد شروع کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکه وکړې. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوری تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی.
که حکومت وی نو ستاسو د ووٹ په بنیاد بوي، لیکن که ستاسو رائے غلاکیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي، نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت دریز رد کړو چې ګنی په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ لوجې په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوې دي. شاباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سور اعلان دی به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي.
بنگلاديش مې مهنګاي 5% څخه کم ہے.
بنگلاديش کې ګراني د 15% نه او په سریلانکا کې د 6% نه کم ده او په پاکستان کې د 14% نه هم لوړ شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې ګرانۍ په ضد راپاسي او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسي اختیار وکاروي. مونږ به په شریکه د دې ګرانۍ او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو.
هم ملکر اس مهنګائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریںگے.
خدا پاکستان تحریک انصاف او وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقي وزیرانو دا هم ویلي دي چې دا وی حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پی ڈی ایم کې شامل غوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دې استعفا ورکړي او په هیواد کې دی بیا انتخابات ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خو د حکومت مخالفه اتحاد چې په ملک د ګرانه پر ضد یې چې کوم حکومتي اقدامات دي هغه یې غندل او په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د شماریاتو وفاقي ادارې خپل اوونیز راپور کې ویلي دي چې ملک کې د ګرانه شرح تیر هفته د 1.23 زیاتوالي سره 14.13 ته رسیدلې ده او د بجلی نه علاوه بنیادی د خوراک څخه یو شمیر توکو نرخونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالف ګوندونو وار له مخه په ملک کې احتجاجونه پیل کړي دي. په دې اړه له پېښور د شبیر احمد جان دا راپورونه.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې پاکستان بیور اف سټیټسټکس شمیرو تر مخه چینی چې د هر کور ضرورت جوړ شوی دی په ملک کې پوړمبیزل 125 او 140 روپو کیلو ته رسیدلی دی. کم چې د سرکاري نرخ خوشا لس کم 100 روپو نه خوشا 150 روپے ګران دی. دغه نه علاوه د دغه ادارې شمیرو تر مخه په ملک کې د خوراک خاک او نور توکي هم بای لوړ شوی دی. دا چې د حکومت او بیا په خصوصي توګه وزیر اعظم عمران خان د بیا بیا نوټس اخیستو د ګرانۍ قابو کولو او عام اولس ته د ریلیف ورکولو داو باوجود ولې دغه سیزونه د ارزانه پزه ګرانیږي او نرخونه په بر روان دي. نو پیښور پهنتون کې د معاشیاتو ماهر استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوای چې خو د حکومت خپل کمزورې دي او بل په نړۍ کې هم داسې حالات راغلي دي چې معیشتونه اغیزمن شوي دي.
کووډ راغلو او د کووډ په وجه باندې چونکه د ټول دنیا کې کاروبار چې کم دی هغه ټپ ودرېدو، لاک ډاون شروع شو او پاکستان اکانومي یاسې هم چې کم دی یو کمزور اکانومي ده. نو ظاهره خبره ده د کووډ نه مونږ هم متاثر شو. دې سره سره نور مسایل هم دي د پاکستان د اکانومي چې هغه کنټریبیوټ کوي، لکه مونږ پاور شارټیج وګوره، زمونږ انډستریلایزیشن وګوره، روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف چیزونو خاص کر د فوډ آئٹمس یا نور کم داسی اسینشل آئٹمس دی دا اغی رازی او دا اغی پا وجہ باندی مختلف کرائسیس چی کم دی پا ملک کی شروع کی گی.
بلخواتا ملکی کاروباری او صنعتکار طبقہ سے نظر لری نو د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر او صنعتکار زاهد شینواری مشال لیډو ته وای چې دغه ګرانه او بیا په خصوصي توګه د ډالر نرخ سیوا کېدو په تجارت ډیر منفی اغیز غورځولې دي او د دوی تجارت د وړاندې په نسبت ډیر اغیزمن شوی پدې دي چې دا صبح قدرتی افتونو تر هغه غره هم ځپلې ده او اوس ګرانه هم
ټول تقریبا 80% چې دا انډستریل را میټیریل او کیمیکل سی دا امپورټ دي نو هغه ډالر ګرانه دوه په وجه باندې هغه موږ ته ګران پریوزي. نو دا وجہ باندھے منگتا ڈیویشن فائدہ ہم نہ ملا بھی گیا وجہ باندھے منگا باندھے ایکسپورٹ ہم نظر آتی نو دا منگا اکانومی پر اوڈیرا لویا دچکا تھا اور دے پوجہ باندھے منگا مارکیٹ منگا چکما سرمایہ تھا اگم منز پہ منز نیم شی گا نا کچے کم کار مخ منگ پہ زر ٹھانا کار بکولو پہ کال کے پہ یو کروڑ روپئے نو آگا زر ٹھانا چاہے اس پہ یو نیم کروڑ یا یو کروڑ پیتہ لکھ روپئے باندھے کی گی نو منگ دخبل سرمایہ جے پہ جائے ختم شوئے گا نا ډېر نقصان نو موږ ته رسېدلی اکانومي ته او تجارت ته او انډستری ته.
دغه رنګ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونه چې څو سواره د ګرانه پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کړي دي حکومت ناکامه او ناپوه بلي او وایي چې دوی هیڅ د ملک د نظام په چلولو نه پوهیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان په دې باب لوایي
د دې حکومت کم خیال کړي ترانسپرنسي انټرنیشنل وی چې د نورو حکومتونو په دې کې ذات کرپشن روان دي کی او هر یو سیز ورځ پر ورځ ګرانه کی تباہی قوم تباہی ته مخامخ کړي دي. عجیب غونډه خلق ته چې دا وایي په دنیا کې دومره گرانی نشته چې سونه زموږ په ملک کې دا لاجی کاډو دی نه چې په دنیا کې گرانی زموږ باندې گرانی دی. خدا دومره بدقسمت قوم دی سلیکټرز په داسې سړی مسرت کړی چې هغه ډېر ناحله دی او دغه ناحلې په وجه باندې ډېر سخت حالات دي. دا کم گرانی دا بالکل ظلم ګرځاتی دی.
دغرن د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دریز لري چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له وجې معاشي تنګسیا راغلی ده او د دنیا مضبوط معیشت والا هیوادونه هم اغیزمن شوي دي. نو ځکه د پاکستان په کمزور معیشت هم د دې بد اغیز راغلی دي. دوی په تیر حکومتونو د غلطو پالیسو درغلو او بډ رشوتونو تورونه هم لګوي او هغوی د کمزور معیشت ذمہوار بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کراچۍ کې میشتو بنگالیانو د اکتوبر په 1 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. یاد غونډه د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه په نوم اتحادی را جوړه کړې وه. د غونډې په وخت د بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشال لیډیو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې دلته اوسیږي خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دي پیژندلي. دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختی کارډونه ای بلاک کړي چې جوړ شوی وو. د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمود وړاندې په کراچۍ کې یو خبري غونډه ته ویلو چې کابینه به د بنگالیانو د نورو هیوادونو وګړو ته شناختی کارډونه ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه کوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نادری خان راکړي.
دا غونډه په وخت د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشال یډیو ته وویل چې دوی د کلونو راهسې دلته اوسیږي خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلې. د دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختی کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنگالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختی کارډونو نه درلیدلو له امله خپلې زده کړې نشي کولی. د دې ذمہوار څوک دی؟ زمونږ په نسل کې نه ډاکټران نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنگالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي. د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنگالی بیا مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ د دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی خو نن هم موږ د بهرنیو کډوالو سره شمارل کیږو. زمونږ سره به دا ظلم تر کومې روان وي.
هم لوگ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے, خوشی سے نہیں.
وای چنن مونږ دلته په مجبوری راغلیو, هیڅوک په خوخه نه دی راغللی. بنگالیان د پاکستان په جوړیدو کې شامل وو او نن هم بنگالیان د هیواد په اقتصاد کې مهم لاس لري. خو بیا هم مونږ پاکستانیان نه یو او نادرا هم عجیبه قانون لري. شناختی کارډونه نه جوړیږي. د پلار شناختی کارډ باندې جوړوي, که د پلار شناختی کارډ جوړ کړي نو د ماشومانو شناختی کارډونه نه جوړوي.
باپ کو نہیں ملتے, باپ کو ملتے تے بچہ کو نہیں دیتے.
ونڈیتا د پاکستان بنگالی ایکشن کمیټه نورو غړو هم ویناګانې وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتی نیوکی وکړي. هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سل شلو ځایونو کې ژوند کوي خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړې توګه د سن په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي. هغه ویلي چې زمونږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی او نادرا زمونږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 18 کالو زیات دي له شناختی کارډونو محرومه ساتلې دي. بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی. شیخ رشید زیاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنگالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي. په 1921 کال کې د بنگلادیش له جوړېدو وروسته په لکونو بنگالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډه شول. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی ادارې نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنگالیانو شمیر 1,00,000 دی خو د بنگالیانو اکشن کمیټې په وینا دا شمیرې په کراچۍ کې 2,00,000 او په ټول هیواد کې 15,50,000 دی. نیاز علی, مشال ریډیو, کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال لیدو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالان وایي چې په دې سیمه کې په 13 موده کې د نامنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وجنو پیښې یو وار بیا زیاتې شوې دي او په کې عام وګړي او عسکر دواړه په نخښه کیږي. د دوی په خبره د حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. شمالي وزیرستان کې پروان کال کې 55 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان چارواکي وایي چې په قبایلي دلو کې یې تر ډېره امنیت ټینګ کړی او هدفي وجنې اکثره د ذاتي دښمنیو له وجې هم رامنځته کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور انیسا اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو خبرې کوي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو او کاروایانو باوجود هم په دې سیمه کې تر اوسه په ځایي خلکو او عسکرو بریدونه او په خاصه توګه هدفي وژنې دوام لري. د اکتوبر په 9 په میرعلي کې وسلوالو د بنو یو اوسیدونکي او دکاندار میرولي په هدفي برید کې وواژه. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 55 پیښه ده. دغسې په میرعلي او دوسلي کې د اکتوبر په 15 په 3 جدا جدا بریدونو کې درې ځایي اوسیدونکي وژل شول. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داور د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د دې ضلع خلکو ته د امنیت لپاره د پوځي عملیاتو کډوالې له وجې زیانونه رسېدلي، خو د هغې قرباني او هغسې نتیجه ورنکړه.
شمالی وزیرستان کے خود آپریشن زربیر مخکی چکم حالات ہو آغا وقت کے دا واجی ڈرون اٹیکس ہو ملیٹری آپریشن باقی تے او دماکے او پورا درشن تا ٹارگیٹ کلنگ چکم اس روان دے نو چکل آپریشن ہو شو نو خلق آئی ڈی پیس وال دیر دیا تا تکلیفون ہے تیر کرد آ وقت کی اصلی ہم اچھا تکلی خلقونا چکم کلچر ستا بندی ساتا لیوی بیا ہو سا مر جرم ہو شو اے باوجود ہم آپریشن نا پاس یوسو میاشتے ہو امن و امان ہو بدامنی دیر تقریباً روزانہ یو دعا کے سنا دری کے سنا کی گی پپیو نام بلب نام بننے خلق وجل کی گی خلقم چسمر دی داغ ڈرسیات تنگ شوی دی داغ دوائی چی یار مونگ تیر قربانی وکڑے پکار دی چی اس دلتا مونگ امن و امان سر جون تیر کو خو آغا ایک پاسی بل نہ دے ورتا ارس طرف تا ٹینشن دے.
دا پاکستان بشری حقوق کمیشن د روان کال د جون په 13 په یو ریپورت کې ویلي وو چې پروسه کال په قبایلي سیمو کې د تراګرۍ پیښې زیاتې شوې وې، خو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې د تراګرۍ کچه ټیټه وه. دغسې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په عام ولس نه بلکې په امنیتي ځواکونو هم د بریدونو زیاتېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د اکتوبر په 20 پر اسمک د تخیل او میرعلي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه وشو چې پکې دوه عسکر ووژل شو او یو زخمي شو. مدنی فعال عادل داوڑ وای چې قبایلی ضلع او په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې خلک دا اندېښنې لري چې په دې سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلولو لپاره یو وار بیا د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده.
لکه په وزیرستان کې یو ډیویژن فوج دی، دې باوجود مطلب نه څوک په بازورې شي محفوظ دي نه په کېرې شي محفوظ دي. د خلکو په ذهن شي دغه سوال پیدا کېږي چې یا هو مطلب د ګیم شدې په خپل ملوث دي او یا په دې په دغه شي شي ناکام دي. نو دلته کې د خلکو سره دا ویره ده چې دا چیرته دی بل د جنگ یو پروجیکټ خوسته ده بیا یو نوو گیم شروع کیږي.
د رپورټونو له مخې په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عصب عملیات وروسته 409 کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي دي چې پکې د سیمې مشران، افسران، ځوانان او ښځې شامل دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو خلاف ځایي خلکو سووار احتجاجونه کړي او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې امنیتي حالات دومره خراب شوي چې څوک یې پوښتنه نشي کولی.
جنوبی وزیرستان دے رائے نجات اپریشن پا 2009 کے شروع شو ہے وہ یا او سا پورا مالتا آغانا پایتا ورا سے دو انہیں آلا کنٹرول کل دا سے دے شمالی وزیرستان دے ضرب عذاب اپریشن پا 2014 کے شروع شو ہے وہ نو دلتا اوز بیا دا دی چی دا خلق دا دی پختن آگ جوڑی گی چی خلق دا پختن آو کی چی آیا حکومت دا دمرا توانونا وکرل دا زانیم وکرل دا خلقیم وکرل دمرا تکلیفونه خلکو ته میلاو شول. زمونږ په خلکو باندې معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تېرې شوې. نو په دې کې اوس بیا داسې حالات راتلل، آیا دلته بنیادی طور باندې علت څه دی چې دا حالات نه کنټرول کیږي؟ دخشي باندې اوس چې څوک هم دا سوال پورته کوي، څوک دا خبره کوي، بس هغه خلک به هم یا پکې په دغې هدفي وژنو کې یا به شهیدان کیږي. لکه د مخکې ورځې نور اسلام او داسې نور ډېر ملګري تاسو وینئ.
په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ د اگست په 20 وژل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړ او وایي چې قبایلي سیمې یې تر ډېره له وسلوالو پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مو سووارې د خبرو هڅه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. البته نوموړي راته څه موده وړاندې ویلي وو چې دا خبرې ناسمې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بیا پر شوی دي. شاهد علي خان زیاته کړې چې په سیمه کې اکثره هدفي وژنې د خلکو ترمنځ د ذاتي دښمنۍ او لوجې کیږي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ ورزو باجوړ ته. د باجوړ خلک وایي دغه سیمه کې تر دې وخته دوه سب ډیویژنونه دي، باید دا څلور کړل شي. خلک وایي آبادی د یو لسو لکو نه پورته ده، خو د سب ډیویژنونو د کموالي له وجې به یې راتلونکي بلدیاتي نمایندګانو ته په ترقیاتي کارونو کې مشکلات وي. د باجوړ په دوه سب ډیویژنونو کې خار او ناوګی شامل دي او سب تحصیلونه یې اته دي. خود بلدیاتی انتخاباتو د قانون سره سم تحصیل چیرمین با د سب ډیویژن پساتوي. نو باجوړ کې با دوه تحصیل چیرمینان جوړیږي. شانواز ترغزی د سر ځای خلکو سره خبرې کړي او هغه ورته په دې راپور کې دا ویلي.
د باجوړ خلک غواړي په دغه ضلعه کې د تحصیل یا سب ډیویژنونو تعداد څلور کړی شي. د شماریاتو د ادارې لخوا د 2019 په سرشمېرنه کې د باجوړ آبادی 10,000 کم یولس لکه ښودل شوي، خو باجوړی وایي دغه شمېره د 12 لکو نه زیاته ده. د ټرایبل یوت فورم مشر او د باجوړ اوسیدونکي ریحان زیب خان د اکتوبر په 1.5 مشال رډیو ته وویل د دوی دغه غوښتنه د ډیر په خوا راځي را روانه ده.
زمنګ د بجو ډیر کوم لري پرتیسمن ول تخبه اکسس هم ډیر رانی ګډ مانډ چې کم اس کم دادي څلور کړی شي. یو خو به لوکل بورډز کی نمائندګي هر زه ته ورسیږي کنه را علاقه ته کم چې لري پرتیسمن به جوړ او دویم دا کم چې ایڈمنسټریټیو امور دي هغه به هغه باندې تقسیم کړی شي.
د باجوړ د سب ډیویژنونو د شمیرې د زیاتولو لپاره په صوبایي سیمه کې دغه سیمه د صوبایي سیمه غړي سراج الدین خان هم یو نوټس جمع کړو پکې غوښتلی د نور قبایلی ضلعو په شان دي د آبادی په بنیاد باجوړ کې هم سب ډیویژنونه زیات کړی شي. په باجوړ کې سب تحصیلونه یا واړه تحصیلونه اته دي. په دې کې څلور سب تحصیلونه د ناواګۍ سب ډیویژن سره او څلور سب تحصیلونه د خار سب ډیویژن سره تړلې شوي. د هجان هم د باجوړ اوسیدونکو دي د اکتوبر په 1.5 مشهد لري ته وویل
دلته دوه سب ډیویژن دي او اته تحصیلونه دي. سلارزو تحصیل چې دی هغه او بیا دغه شان د ماندل په منځ کې تقریبا 50 کیلومتره فاصله ده، خو ماندل تحصیل چې دی په سلارزو پسې تړلې دي. ناوګۍ سب ډیویژن کې برنګ کم چې د درګۍ سره لګیدلې دي او بل سره چې دی چارسدی تنګي سره لګیدلې او دریم بارډر چې کم دی هغه د بډخیل سره لګیدلې. نو دغه علاقې د ناوګۍ سب ډیویژن سره تړلې شوې دي.
د بلدیاتی نظام د قانون سره سم تحصیل چیرمین به د پوره تحصیل لپاره انتخابیږي. دا چې اوس مهال چې بلدیاتی انتخابات اعلان شوي نیټې یې مقرره شوي. د پیښور د الیکشن کمیشن د صوبایي دفتر مشاور رډو ته وویل شو تر انتخاباتو پورې د انتخابي حلقو زیاتولو او یا کمولو او یا پکې د ووټر لیستونو په بدلونونو بندیز لګیدلی دی. اوس پکې هیڅ رقم ترمیم نشي کېدلی. البته کله چې انتخابات وشي خلک دوی ته درخواست ورکولی شي او په هره جایزه خبره وای د قانون د لاندې کاروایی کېږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 12 بجو د خبرونو پس به هم تاسو ته یو شمېر راپورونه په دې خبرونه کې لرو چې به کې مهم موضوعات د افغانستان په اړه دي. او تر ټولو نه چې کوم یو راپور دی چې اصغر افغان چې د افغان کرکټ لوبډلې یو ستوری دی هغه د کرکټ د دې سیالونه د انټرنیشنل یا د نړیوال کرکټ نه خدای پاماني کوي. دا راپور را سره هم شته او د خپرونې وروستۍ نیمایي ته که غوږ شئ او راسره پاتې شئ دغه راپور به هم وري. نور موضوعات هم شته خو اول د 12:30 د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نه.
پاکستان جمهوریت تحریک ویلی چې په ملک کې د رښتونی جمهوریت ترمنځ تکولو به مبارزه ته دوام ورکوي. دا خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضلرحمن د اکتوبر پر 13 د پنجاب په ډیر غزه خان کې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړی چې په درغلیو راغلی اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري. خو تحریک انصاف حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې خپلې درغلۍ پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه پنجګور کې 14 لړ تر لړه 2 تنه وجلي. د پولیس چارواکو په وینا د اکتوبر په 13 ناوخته سوي دي 14 کې 2 عام کسان وجل سوي او د ملیشیا ځواک 3 عسكر ټپي سوي دي. چا د دې ذمہواري نه منلې. د پاکستان په کراچي کې میشتو بنگالیانو د شناختی کارډ نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی. دوی د اکتوبر په 13 د کراچي پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. بنگالی ایکشن کمیټي وایي په پاکستان کې د دوی شمیر 15 لکه دی. برطانیه وایي له افغانانو او په ځانګړي توګه افغانو ښځو او نجونو سره څه باندې 80 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برطانیه د حکومت د اکتوبر په 13 ناوخته د بوریس وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خبره شوی بیان کې راغلی ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست 13 نیټې راهیسې 201 میټریک ټنه طبي توکي افغانستان ته لیږل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په نوم پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي په 12 پروازونو کې افغانستان ته رسیدلې دي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې نن انګلینډ له سرلنکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې پیلېږي. پرون په لومړۍ لوبه کې افغانستان نامیبیا ته په 2 منډو ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې نیوزیلینډ له هند څخه په 8 وکټونو لوبه وګټله.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اوریدو. د خبرونې موضوعاتو ته راځو. د برېټانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د سباندې 80 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د G20 سرمشري دي په دویمه ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د G20 یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو څخه وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړي توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځو ته د تګ اجازه نه لري. صفی الله ستانګزی په دې اړه تفصیل لري.
د برېټانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جوشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونه پاونډ یا څه باندې 80 میلیونه ډالرو کومه مرسته اعلان کړه. په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونه خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د برېټانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوی. برېټانیا وایي د مرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د برېټانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د برېټانیا د 80 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو 2 ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالې یوسفزۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000 13,500، 18,000 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اکتوبر 18 په ټول نړۍ کې د غربت د خاتمې د نړیوالې ورځ په توګه ولمانځل شوه. نړیوال بانک ویلي چې په ټول نړۍ کې تر 100,000,000 پورې خلک د کورونا وایرس په بالا وجې بې وزله شوي، چې پکې زیاتې شمیرې د جنوبي آسیا او افریقایي هیوادونو دي. ځینې راپورونه او څېړونکي وایي چې په پاکستان کې په غربت کې اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره د دې هیوادو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې له وړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډېر خراب و، خو د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د غربت تر کرښې لاندې درجه کې ژوند کوي. خو بیا حکومتي غړي وایي چې له بېوزلو سره د مرستو او د اقتصاد ښه کولو لپاره یې یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. د انیس اجمل دا راپور د غربت د نړیوالې ورځې په مناسبت په د اکتوبر په 18 خپور شوی او په تکراري توګه درته نن بیا وړاندې کوم.
هر کال د اکتوبر په 18 د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکه درناوی کول دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1908 کال د اکتوبر په 18 لمانځل شوی و. په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پیرس کې د شدید غربت، تشدد او د لوګي متاثره خلکو ته د پیرزونو وړاندې کول لپاره ورغون شوی و. لاغه رئیس هر کال د اکتوبر په 18 له بیوسله خلکو سره د یووالي او د غیله لپاره شوي شمنه تاسو کیږي. دا چې د غربت لوی وجوهات سوي، په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې جنگي صورتحال، د حکومت اخراجات زیاتېدل، د اقتصادي ستونزو له بجې پورونه نه ورکول او په هیواد کې سرمایه کاری نه کېدل د غربت لاملونه دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه وجوهات دي چې له بجې په پاکستان کې هم د خلکو ژوند له مالي مشکلاتو سره مخ شوي.
چونکہ جنگی صورت حال ہم اوسم پہ بولے چې افغانستان نا نور زین نو سزی نی واجنو چتیږي چې دا نه پوهه باندې پاکستان کې د امن کا خطر چې دا نو غمشته دا یو دې ته جنگی صورت حال ویل شي. بل طرف ته ډالر قیمت دمر زیات پوخت چې پاکستان اوس په آسان امپورټ څخه بهر نه نشي کولای او ایکسپورټ څخه پاکستان څخه کیږي نه. درین طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگی غونډه صورت حال یو امپورټ ایکسپورټ امپورټ څخه کیږي خو دا به پیمنٹ نشي کېدې، دا قرضو پیمنٹ نشي کېدې او ایکسپورټ نه څخه کیږي. ناوی دوران کې پاکستان کې سرمایہ کاری نه کیږي نو درې وړ وجوهات په یو ځای کار کوي او په داسې وخت کې کار کوي چې د پاکستان د غریبو باندې چې کم تعداد به هغه سیوا کیږي لګیا دی.
خو بیا سنې نورې ادارې د غربت زیاتېدو لامل وبا هم یادوي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې د کورونا وایرس وبا د غیس له وجې د اویا نه واخلي تر 100,000,000 پورې خلک بې وسله شوي دي، چې پکې زیات بې وسله خلک په جنوبي ایشیا او افریقایي هیوادونو کې مخې ته راغلي دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د 2018 کال په جون کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 90% په قبایلي سیمو کې بیا دریاویا او په خیبر پختونخوا کې 90% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمدادو له لارې آمدن ته زیان رسېدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنټ یا د ضروریاتو نظم ناسمې تګلارې له وجې پاکستان اقتصادی حالت خراب شوی دی.
پی ٹی آئی گورنمنٹ دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی دیو دا او دا غی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ پا غی اغیست دی چی دا غی سرا بیروزگاری ہم سوا شوی دا و منگائی یا نگران والے ہم سوا شوی دی تا سکو گوری نو سبسیڈی ویڈ را شوی دا ٹیکس ریٹ سوا شوی دی دا وہ سپورے انٹرسٹ ریٹ ہم دیر سوا او ایکسچینج ریٹ چی دینو ہاگا ڈی ویلیو شوی دی دا ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی سرا کار خبر ادا چی اقتصادی پر مختگ ہم کم شوی دی جکر اقتصادی پر مختگم نئی گرانوالے می او بیروزگاری می نخکارا خبر دا چراغی سرا غربت کی اضافہ کی گی.
پر جون کی نڑیوال بینک پر یو ریپورٹ کی ویلی چھ پا دوسرا شلم کال کی پا پاکستان کے غربت لسلور اشاریہ سلور فیصد و سخا پینزہ اشاریہ سلور اتا لڑ شوے دے دیداری پا خبر لدو ملیون و سخا زیاد خلق دا غربت تر کرخ لان دی درجہ کی جوان تی روی. پا خبر پختنخوا کی دا اقتصادی چارو پو ڈاکٹر سمت خان بیا وائی چھ پا پاکستان او پا زنگڑی توگا پا خبر پختنخوا کی لبلان دینا د نامنے لوجی د خلکو اقتصادی حالت ډیر خراب شوی وو او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ګرانې بیروزګاری پاکستانی روپے نرخ پریوتو لوجی ورته نورم زیان ورسیدو.
چې کله موږ خپل کرنسی چې کوم دی ډالر په نسبت باندې راغوزار کو او دغه بنیادی مقصد دی چې موږ تجارت سیوا شي زموږ ایکسپورت سیوا شي خو د هغه د وجه نه زموږ چې کوم قرضه ده د هغه بوج په باندې سیوا شي او بد له بده مرغه زموږ د ایکسپورت حالت داسې دي چې هغه د کرنسی د وجه چې کوم دی نو نه سیوا کیږي. افغانستان کې د اوس ریسنت حالات دي یا انډیا سره د پاکستان چې کوم حالات دي زموږ جی تجارت هغه د پولیټیکل سچویشن نه موږ جدا کولای نشو خو د افغانستان د حالاتو د وجې او زمون د انډیا سره چې کوم حالات دي هغه د وجې زمونږ اقتصادیات دي مخ په کته روان دي مخ په بره نه دي روان.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د جون په شلمه په یو ریپورت کې لیکلي چې په تیرو دوو لسیزو کې په دې هیواد کې سالانه سړي سر ترقی په اوسطن ډول یوازې 2% وه چې د جنوبي ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوه. ریپورت د دې لاملونه غیر دوامداره لوی اقتصادي تګلارې او په سرمایه کاری او برآمدادو انحصار نه قبلیات کړی دي. د سپتمبر په 28 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی او په 2018 او 2019 کال کې شوی د سروې له مخې 21.9% خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیروي چې په 2015 او 2018 کال کې د 23.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتري راغلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاحکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر صبح پہل کری دی.
71 سال جو ہے نا نور خلق حکومت نہ کری اور درے کال عمران خان اور 71 سال بہت چلے نا یو سکے گنان تھا دلے ڈیمون شروع شو 13 زمنگا صنعتی سے انہوں نے جوڑی گی اور 19 زمنگا اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ جوڑی گی سواد موٹر وے جوڑا شروع تھا ایکسٹینڈ کی گی الحمد للہ 24 بلین منگا انٹرسٹ فری لون ورک ہو پی کے یوتھ تپار 4 بلین چاہے آن لائن اپلائی کو 20 لاکھ روپے دا گئی تھا 2 کروڑ پورے ایس ایم ای تمنگا انٹرسٹ فری لون 10 ارب بغیر سینکشن شی دغه رنگی په کورونا کې چې کوم بزنس خرابې شي دي 10 ارب روپیه غیر پر شي ګرانه خو په ټوله دنیا کې دغه داسې ملک مالو خو چې حل دارګانی دی.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 23 یې به غونډې ته ویلي وو چې کده هیواد آبادی هم دغه سي په زیاتې دوی او د فصلونو پیداوار کم وي نو د هیواد پر اتلونکو سوکلونو کې لکات او غربت سره مخامخ دي شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګي اور دن گستا سپام یو بل راپور تراغل روم ل سرکاری ارکام سره سم د روان کال تر مې میاش پوری د پاکستان په سپریم کورٹ کې شاوخوا یو کم 50,000 مقدمه پرته وی او لای فیصله نه ده شوی. همدارنګه د عدالتي پالیسۍ په اړه قامی کمیټه تیر کال په اگست کې ویلي ول چې په سپریم کورٹ کې د صوبو په های کورټونو وفاقي شری عدالت او ضلع عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمه یا قضیه د فیصلو په انتظار دی. دا چې په پاکستانی عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې د ځنډ ښکار دي په اړه شاهین بنیرې تفصیل راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بې برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړې زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دی، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دی. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورٹ روان کال د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې 9,000 مقدمه مخه ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کی ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا سو لس دولہ ججان پکا دی پشاور ہائی کورٹ کی آگے اس پورے آگا نزی پرشی او دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ فضل تاس تو ہم چھے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننے دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی چیرہ لگا نشتا عدالتن نشتا خواہ عدالتن آگے وطا بیاوی 30 کورٹنو بھائی جوڑ کئی 30 کورٹنو کے میں آگئی چلا دا مشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کورٹنو بھائی جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشره حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خواني قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشی عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل ده. خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلی شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتولی نه شي. کریکټ پیټیشنز چې کیږي ریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمواري هغه هغه سر ته ونه رسوي. که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګېده چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. په اوسه پورې چام لکه یو سړي له مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټه تیر کال د اگست په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوستا خوستوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغلته کې چې کوم ولس ته هغوی ته بشري مرستې نه ورکول کیږي او دوی د ادارو نه او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې بشري مرستې او مالي مرستې ورکړي. نجیب الله لوخیل په تفصیل لري.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نور الله چې په وټ ترافیکي خې کې په خټه پښوی او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصابې دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې ځکه ټولنې ډېر غریب او په ډېر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نه انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک وختنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مبادا لري او د پېښې نه کم چې شفای دې پره د کومار په کې اوسه خانه
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض بدی بیا د دملې په کړای کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته ور وړه، بیا وایي چې دا غلاري تبه دا به اتلس میاشتې دوایي په خوره اتلس میاشتې دوایي بیا خو میږ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایي په پیسې وخلي. زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلی شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانۍ میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وایي: دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
ستونزه ډېرې خبرې شوې دي، لکه د ډوډۍ ستونزه وه او اوس هواره شوې ده، د درملو ستونزه وه، درمل هم اوس څه ناڅه راغلي دي، مونږ کړی شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ده ورکړل شوی.
ایو میاشت مخکې کله چې مشال راډیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی وو، معلومه شوې چې د روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. په هغه وخت کې د خوست ولایتي تخصصي روغتون د ناروغانو او بستر مریضانو شمیر هم لږ شوی وو. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره یې ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازای موادو کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرستو کې هم کومک کړی ده. بل د رتلن کې اندرې میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بل مارچ د وشو می طرفه ټولو کمانډونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترمنو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نه شي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالر مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي ته سارو دونه دې هر پاتا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وجړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر گل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، کرکټ نن سبا د شل اوریزه نړیوال جام روان دی او په هر ځای کې او په هر وطن کې، په خاصه توګه پاکستان افغانستان کې کرکټ ډیر مینوال لري. تاسو لپاره یو خبر راځي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه راپارولې. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر استعفا ورکړې ده. اصغر په نړیوال شل اوریزه لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډ لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لار هواره شي. سفیلا ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
The last game for their former captain Ashgar Afghan.
د ابو زبید کرکټ سټیډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې، ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږ یې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیات مینوالو مرګرو نو هغه د پاره ډېر شاکینګ نیوز وو چې زه ریټایرمنټ کوم، ځکه دا خبر مې چاته نه کوله. باندې مې وختل چې اته مې کړې وای، دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي، وایي چې تاول کو دومره وخت دومره زر دي دا پریکړه وکړه. وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملي وسی، زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ
افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله. د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په درویشتو بالونو د یوې شپږیزې او دریو څلوریزو په مټ یو دېرش چټکې منډې جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دېرشو ته رسېږي، په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شل اوریز جام ولوبه او د یو ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبو مخکې په ټیم کې او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو، مبصرینو، چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي، خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه، ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي، ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکینفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خفه کړل، خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې، ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کوي چې د بارو مخلوبي کو میچ ګټو دې په مخ باندې مسکاره و.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شل اوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و، او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
دنیا خاندن مکو غمونه د سبا
دنیا